رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. نن د سیشن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د اسد د میاشتې 28 ده او د 2015 کال د اګست 13 ده. د خبرونه پیل کې د خبرونو لنډیز د شکولا رحیم زوینا اوري.
په ټول افغانستان کې سبا د خپلواکۍ شپږ نویمه کالیزه لمانځل کیږي. په کراچۍ کې د پاکستان د استخباراتو یو جګړن د القاعده د مشکوکو غړو سره په جګړه کې وشل شوې ده، او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو کارونه 50 په سلو کې زیاتوي.
په کابل کې د ازادۍ د ورځې د لمانځلو تیاری روان دي. موږ په خبرونه کې د افغانستان د ازادۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت رپورټونه لرو. په دې برسیره د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا ویلي دي ټیمې د پاکستان په وړاندې د افغانستان حکومت د نوي دریځ څخه کلک ملاتړ کوي. په دې حکله هم رپورټ اوریدای شي. خو د خبرونو نه وروسته اوس خبرونه چې زرنز رانا یوسف زی او شکولا رحیم زوی درته اورو.
السلام علیکم. په افغانستان کې سبا د خپلواکۍ شپږ نویمه کالیزه په ځانګړي مراسمو کې لمانځل کیږي. د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره ټولو امنیتي ارګانونو په ګډه امنیتي پلان جوړ کړی دی. هغه د خلکو نه هم وغوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. سره له دې چې د امنیتي دلایلو په خاطر حکومت پریکړه کړې چې د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو لپاره به غټ پروګرامونه نه جوړوي، خو د مدني ټولنو یو شمېر غړو بیا ویلي دي چې د عیدګاه د مسجد په مخ کې به دا جشن ولمانځي.
په قندهار کې د پولیسو او یو سارنوال ترمنځ لفظي شخړه کې وسلوال نښته شوي. سارنوال او یو پولیس وژل شوی، یو بل پولیس ټپي دی. پېښه نن غرمه څه باندې 12 بجې د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوي. د قندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د سارنوال طیب الله او پولیسو ترمنځ لفظي شخړه په وسلوال برید بدل شوی، چې سارنوال او یو پولیس په پېښه کې وژل شوی او یو پولیس زخمي دی.
د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 2 افغان عسکر وژل شوي او جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. نور حال د خپل همکار ذبیح الله غازی نه اخلو، چې اوس د ټلیفون په کرښه زموږ سره مل دی. غازی صاحب، تازه معلومات که د اوریدونکو سره شریکوي.
مننه. تازه معلومات دا دي چې د جګړه پرون 3 بجې شروع شوې او ماښام په 6 بجو باندې پای ته رسیدلې ده. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحدیب سید خیل وایي چې په دې کې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي د پاکستاني ځواکونو لخوا نه، او 3 کسان نور ټپیان دي. دی وایي چې 3 ملکي وګړي په دغه جنګ کې د پاکستاني ځواکونو هغه توپونه چې په بازار یې رایشتي دي، 3 ملکي کسان هم په دغه جنګ کې ټپیان شوي دي. هغه وایي چې اوس په سیمه کې جګړه آرامه ده، خو د دایمي حل د دغه ستونزې د دایمي حل لپاره باید افغان لوړپوړي چارواکي د پاکستان سره په دغه موضوع وغږیږي، ځکه هره شیبه د دې احتمال شته دی چې دغه ساحه کې بیا افغان پاکستاني ځواکونه سره ونښلي، ځکه نږدې په نږدې پرته دي او دغه ساحه کې بیا جګړې احتمال هم لیدل کیږي.
ډېر زیاته مننه درنودونکو. د امریکا غا کشنر دوه خبریال ذبیح الله غازی و چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه تازه معلومات زموږ سره شریک کول. بل پلاو د میدان وردګو د ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د چک او دای میرداد په ولسوالیو کې تیر شپه د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې د 2 قمندانانو په ګډون و مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دغه بیان لمخې د دای میرداد ولسوالۍ په الکاسیمه کې تیر شپه د هوایی برید په ترڅ کې د حمید الله په نوم د وسلوالو مخالفینو یو قمندان چې مشهور په شاهد و د 4 نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مور کوم. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې د کراچۍ په خار کې په ډزو کې د القاعده د شبکې 2 مشکوک غړي او د استخباراتو یو افسر وژل شوی دی. د استخباراتو د ادارې دریو مامورینو د نوم نه خولو په شرط ای پی خبری ایجنس ته ویلي چې د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته هغوی د کراچۍ په ښار کې په یو کاله چاپه واچوله چې وروسته بیا ډزې پیل شوي. دوی وایي چې وژل شوي افسر جګړن محمد ساجد نومېده چې د چاپې مشرۍ هم په غاړه وه. تر اوسه نه ده معلومه چې وژل شوي مشکوک کسان د کوم هیواد اتباعو، خو چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دغو کسانو د کراچۍ په ښار کې د شیعهګانو په یو بس باندې په برید کې لاس لرو چې د 1500 نه زیات کسان پکې وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو په ویلي چې په دې برید کې د اسلامي دولت ډلې پورې تړلو جګړه مارانو لاس لرلو.
د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې وسلوالو کسانو د کراچۍ په ښار کې د متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم د ګوند یو غړی وشتلی او د هغه موټر چلوونکی وژلی دی. پولیس وایي څلور وسلوال چې په موټرسایکلونو سپاره وو نن یې په عبدالرشید ګوډل ډزې وکړلې. په کراچۍ کې د پولیسو مشر ناصر لودی وایي چې ښاغلی ګوډل په ژامې او غاړه کې په مرمۍ لګېدلی. پولیس همدارنګه وایي تر اوسه نه ده معلومه چې برید به چا کړی وي، خو زیاتوي چې هغوی په دې هکله تحقیقات کوي.
په بنګلادیش کې چارواکي وایي د یو برطانوي اتباع په شمول درې تنه د دوو سیکولر یا غیر مذهبي بلاک چلوونکو په وجلو کې د لاس لرلو په شک نیولی دي. د بنګلادیش د چټک غبرګون د کنډک ویاند جګړن مقصود عالم وایي چې نیول شوي کسان د انصار الله بنګلادیش د ډلې غړي دي چې د حکومت لخوا پرې بندیز لګېدلی. بنګلادیش دا ډله د همدې کال د مې په میاشت کې وروسته له هغه بنده کړه چې پولیسو ویل د دې ډلې غړو خبرداری ورکړی چې بلاک چلوونکي او لیکوالان به ووژني.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي وایي کچیر د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره اتمی موافقه وشي بیا به هم دغه هیواد څوک پرې نږدي چې په کورنۍ مسالې کې لاسوهنه وکړي. خامنایي د خبرې پرون په تهران کې په یوې غونډې کې وکړلې چې خبریالانو هم پکې ګډون درلود.
توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا
هغوی فکر کوي چې دا معامله چې معلومه نه ده په ایران او امریکا کې به تصویب شي او کنه، ایران به د هغوی نفوذ لپاره پرانیزي. موږ د غلاره بندو او یقینا چې دا به په راتلونکي کې هم بند کړو.
د خامنهای د خبرو پر وخت خلکو مرګ دیوي په امریکا، اسرائیل او برتانی شورونه ورکول. اسرائیل او د امریکا د کانګرس زیات شمیر غړي د ایران سره د وړاندیز شوی موافقه سره کلک مخالفت لري، ځکه دوی وایي ایران د هغو تروریستي ډلو سره همکاري کوي چې په اسرائیل یې بریدونه کړي دي.
د سوریې و مهاجر چې پکې نوې زیږیدلې ماشوم همو نن د ترکیې سرحد سره نږدې په اوبو کې ډوب شوی دی. ژغورونکي وایي هغوی کوشش کوي چې په یوې وړې بیړۍ کې د بهر لارې ترکیې ته لاړ شي. یو ژغورونکي د ایپی خبري اجانس ته ویلي دي چې درې مهاجر په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي دي. دوی وایي د څو ساعتونو د پاره د ډوبې شوې بیړۍ نیولې وه او د یوې وړې کڅوړې نه یې سا اخیستو. ډوب شو کسانو کوشش کاوه چې ځانونه د کاسټ اپو ته ورسوي، ځکه چې دا د ترکیې نه اروپا ته تر ټولو نږدې لار ده. د کاسټ اپو د ترکیې نه یوازې 4 کیلومتره فاصله لري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې به د بی پیلوټ الوتکې کارونه 50% کې زیاته کی. وزارت همدارنګه وایي هغه پلان لري چې د دغو الوتکو پوځي او ملکی ماموریتونه به ګډ کړي. د وزارت جګپړی چارواکي وایي چې اوس مهال د غلطو کنه په تورریستي ډلو د بریدونو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کار اخیستل کیږي. هغوی وایي په کار ده چې د ماموریت راتلونکي کال بدل شي. د نوي پلان لمخې بعد امریکا هوایی ځواکونه هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو شپېته ماموریتونه ترسره کوي. پاوز به 14 او ملکی قراردادان به 10 ماموریتونه ترسره کوي. چین او روسیه د بی پیلوټ الوتکو د ماموریتونو په زیاتوالي سخت انتقادونه کړي دي.
د جګورن کډل نن د انډونیزیا په ختیځه برخه کې هغه ځای ته ورسېدل چې یو مسافرونکو الوتکه پکې غورځېدلې ده. الوتکه د هم تیرې یک شنبه په ورځ په غرونو کې ولویده او ټول 1500 سپاره کسان پکې وژل شول. چارواکي وایي چې په پیښه کې الوتکه په بشپړه توګه له منځه تللې، خو زیاتوي چې د الوتکې د معلوماتو د ثبتولو تور بکسې موندلې دي.
د تایلند په چاودنه کې د وژل شوو شمېر 22 ته ورسېده. د تایلند لمړی وزیر براویس چن اوچا وایي چې حکومت به د تیرې ورځې په برید کې ښکېل مشکوک کسان پیدا کړي. د امنیتي کیمرو په اخیستل شوو تصویرونو کې د چاودنې په ځای کې یو شمېر مشکوک کسان ښودل کېږي چې ګرځي را ګرځي. د چاودنه تیر شپه ناوخته وشوه، لږ تر لږه 22 تنه پکې وژل شول او 140 نور پکې ټپیان شول. او په امریکا کې د سیاسي چارو په اړه د خلکو د نظریو د معلومولو په یوې تازه سروې کې ښودل کېږي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په کاندیدانو کې میلیاردر ډانلډ ټرمپ د ټولو نه مخکې دی. د سی ان ان تلویزیون او او ار سی لخوا په شوی سروي کې چې نتیجې نن خبره شوی خودل کې چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند 40% په سلو کې ثبت شو رای ورکونکو د ډانلډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بش ورور او د فلوریدا ایالت پخوانی ولی جی بش بیا د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په لیست کې دویم مقام لري. د 40 په سلو کې خلکو د هغه سره خپل ملاتړ څرګند کړی.
نو دونکو د سپورتس خبرونه د
متولابت نووري ومن د افغانستان د شپګنوي مې خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت مونږ د آشنا سپورتس پرونه هم تیار کړل او په دی باندې غږیږو چې د کرکټ لوبې په وجو کې او فن بیا نور لوبو په افغانستان کې په ځوانانو کې په عام ولس کې د وطن سره د مینې د احساس په زیاتولو کې څونه رول لوبولې دی. دغه لوبغاړي چې نور ملکونو کې لوبېږي د افغانستان نومې سو نظر اولې دی. نو مونږ نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خانه کپتان نوروز منګل مل مکړه دی چې هغه په مختلفو ټورنمنټونو کې د افغانستان کپتانی کړې ده. جامونه ګټلې دي, بیرغونه رپولې دي. نو مونږ نن د نوروز منګل سره په دې خبرې کوو چې څنګه کرکټ په افغانستان کې د افغان پالنې د وطن سره د مینې احساس راژوندي کول کې رول لوبولې دی. نو د آشنا سپورتس پرونه ته به اوردونکي منتظر.
مننه عابد صاحب. بعد چهارشنبه ورځ د اسد اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ شپګنوي یو کلیزه ده. دا ورځ د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون د دغه هواد په لوی خارونو کې د افغانانو له خوا منزل کیږي. یو شمېر افغان ځوانان وایي د خپل هواد د خپلواکۍ د ورځې په جشن کې په ګډون وکړي, خو ځینې نور بیا د امنیتي اندېښنو له یری نه غواړي چې په دغه مرستې سیمو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونه وایي د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې د پاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر پر پورت کې واوري.
دا چې سبا زمونږ د خپلواکۍ ورځ ده, خوشاله يم او ان شاء الله المنزل ته بیازم. دا ورځ چې د ملي افتخار ده, زه به د چارواکو سره ښه شاندار او مزیدار المنزم. ان شاء الله چې زمونږ ځواکونه به د دې لپاره خو امنیتي تدابیر نیسي.
دا د ولس کلن ثناء الحق غږ دی چې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې د المنزل لپاره یې تیاری نیولې دی. ثناء الحق وايي پر افغان امنیتي ځواکونو باور لري چې د خپلواکۍ کلیزې د جشن المنزل لپاره به امنیت ټینګ کړي او لنورو افغانانو هم غواړي چې پرته له ویرې د دې ورځې د المنزل په جشن کې ګډون وکړي. شلکلن نوراغه هم خوښ ګاري او وایي د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې المنزل
خوشاله یم او ټول افغانانو ورونو ته مبارکي ورکوم. د ازادۍ په اړه چې افغان حکومت مراسم جوړ کړی دي او موږ په کې ان شاء الله برخه واخلو, ډېر د خوښۍ زیاده.
خو یو شمېر نور افغانان بیا د امنیتي اندېښنو له امله د خپلواکۍ د کلیزې په جشن کې له ګډون څخه ډډه کوي. مشت کلم سباون وای د خراب امنیتی حالات له عمله کورنۍ یو خنه ده چې دا ورځ ول منځي.
مونږ نو څه کولای شو دا ورځ ول منځو ځکه چې امنیتی حالات دي ډیر خراب دي د محل او همدارنګه موږ د کورنۍ خپل کورنۍ خو خنه راکې چې دا ورځ مونږ ټول ول منځو. امنیتی حالات ډیر خراب دي.
خو بلخو افغان امنیتی چارواکي د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې د منځلو لپاره له ځانګړي امنیتی تدابیرو څخه خبر ورکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نور الحق علومی د سې شنبه پورس په کابل کې د خپلواکۍ د کلیزې د جشن د منځلو لپاره د تیاریو او دغه مراسمو د امنیت د ټینګولو په اړه وویل. دا ورځ نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره مانوي ارزښت لري، بلکې په کار ده چې د دې ورځې په ویاړ له ټولو افغان امنیتي ځواکونو څخه د افغانستان د امنیت د ټینګولو لپاره ستاینه وشي. د خوشحالۍ ځای دی چې ویلی شم چې دا به لومړی کال وي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو کې سلګونه نه بلکې لزرو زیات افغان امنیتي منصوبین، نه یوازې دا چې ورته فوق العاده ترفیات په پام کې نیول شوي دي، ښایي په میدانونو، نښانونو، ستاینلیکونو او له نورو بیلابیلو لارو یې ستاینه وشي. دغه راز د کابل د ګارنیزون قمندان عبدالرحمن رحمان وایي د خپلواکۍ د کلیزې د جشن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه به له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د جشن په ورځ امنیت خوندي وساتي. د کابل د ګارنیزون قمندان له خلکو څخه هم وغوښتل چې د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په ورځ له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امنیتي تدابیرو نیول یو اړخیزه سړک نه دی چې یوازې امنیتي ځواکونه ورکې مسؤول وي. د ټولنې ټول اصناف، اقشار او شریف خلک په دې برخه کې خپل اخلاقي او هیوادني مسؤلیتونه لري. اوږه په اوږه به موږ ټول د یو بل لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړو، څو وشو کولای په سوله، ارامتیا، ثبات، امنیت او خوشحالۍ زموږ د ملي ورځو لمانځل په سمه توګه ترسره شي. له نن څخه نږدې شپږ نوي کاله مخکې د افغانستان پخواني پاچا غازی امان الله خان د وخت له انګریزي ښکېلاک څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ. له کلونو راهیسې د اسد اتیشتمه د افغانستان په کلیزه کې عامه رخصتي وي. په تیر کې دا ورځ په ښکلو او شاندارو مراسمو کې لمانځل کېده، خو د جګړې له کلونو را په دېخوا د خپلواکۍ ورځ د تیر په څیر نه لمانځل کېږي، خو په رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې زیات شمېر افغانان دا ورځ د غازی امان الله خان په انځورونو، شعرونو، لیکونو او پیغامونو په خپرولو سره په پراخه کچه لمانځلې ده او لا یې هم لمانځي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د هیواد د خپلواکۍ د ورسي د لمانځلو لپاره خاص ترتیبات نیول شوې دي. خبريال زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
آزادۍ ورځ لمانځنې ته د ختیځ ښار جلال آباد ټولو واټونو یو نوی بڼه غوره کړې ده. هغه ښار چې د آزادۍ ګټونکي غازی امان الله خان لا هم په غېږه کې ویده دی. د ننګرهار چارواکي وایي د سبانۍ ورځ لمانځنې ته په جلال آباد کې خورا ډېرې تابیاوي نیولې دي. د دغه مراسمون مانځنې ته د بیسو د پل څنګ کې د فوټبال هغه لوبغالی ځانګړی شوی چې لسګونه زره کسان پکې ځایېدلی شي. په دغه لوبغالی کې د دولتي خلکو سربیره ځینې فرهنګیان او د مدني ټولنو استازیم په رضاکارانه توګه سبانیو مراسمو ته پر چمتووالي لګیا دي.
دا د خوشحالی خبره ده چې ننګرهار یو ځل بیا د خپلو میلمنو لپاره د کوربتوب ویاړ لري او دا یو تاریخي ورځ ده، ملي ورځ ده او زه د ننګرهاري په توګه زه ډیر خوشحاله یم او دا ورځ زما په ژوند کې یو ښایسته خاطره به وي او دغه ورځ به زما هیڅکله نه هیریږي او ننګرهار زما په دې خپل فکر لومړي ځل لپاره داسې یو شاندار د شاندارو مراسمو کوربتوب کوي.
ځای خلک او خاریان د آزادۍ ورځ سبانۍ مراسمو ته په خورا بې صبري شي بې شماري
ډیرو هټیو کې د افغانستان شنه تور سر زرغون بیرغونه وینم. فاطمه ځکه دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې په تیره په ختیځ لوی ننګرهار کې د شپږ نیمې کلیزې لپاره یو ولایتي ادارې غټه تابعیا نیولې.
خوشاله یم.
ستا دردونو کاروان تکور تکور زمان
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو پجبه
نقش زنان در استقلال افغانستان
خزو د هواد پخپلواکی کې څه ډول رول لوبولې ده د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه د تماس شمیره 090-0-0 امریکا غږ آشنا رادیو
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دت فرسپنتاوی د اوټیمی د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د نوی دریز نه کلک ملاتړ کوي. خبریالی کرام شینواری په دې حق رپورټ را لګلی.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دت فرسپنتان د سې شمې په ورځ د افغانستان د والیانو د ټولنې د پالیت د پیلیدلو غونډې ته په وینا کې ویل چې کله چې وطن مثلا مخې ته راځي نو بیا د سیاسي ډلو مثلا نشي مطرح کېدی.
منو دوستانو همفکرانو تیم ما با تمام نیرو
خغلی سپنتاویل زه زما همفکره دوستان زما تیم مونږ په ټول قوت د پاکستان د تیریو په وړاندې د ګران افغانستان څخه د دفاع په برخه کې د ملي اولې د حکومت له روسي د څخه ملاتړ کوو. نږدې درې میاشتې وړاندې کله چې په رسنیو کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د یو جنجالي تفاهم لیک پاکله خبرونه خپاره شول، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په پرلهپسې ډول د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په دریځ سخت انتقادونه پیل کړل. چې حتی پخوانی جمهور رئیس امریکا غږ سره په مرکه کې دا تفاهم لیک یو شرمونکی تفاهم لیک وبله. د کابل په شاشهید او د افغانستان په شمیر خارونو د افغان حکومت د مخالف وسلواله د خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان پاک خپل دریس کې بدلون راوست او د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د خبرو میسته د طالبانو د حاضرېدلو پر زیادي په دغه هیواد کې دا غوډلو مخه ونیسي چې جمهور رئیس غنی په وینا د افغان حکومت پر وړاندې بغاوت کړی دی. د افغانستان د والیانو ټولنې د پرانستلو غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت پوخانی وزیر او د افغان ملت د ګوند مشر ډاکټر انورالحق اهدی په خپلو خبرو کې د افغانستان اوسنی حالت د اندېښنې وړ وبلل. ویل چې کله مملکت حالات خنوي د حکومت حالت هم ورسره خنوي، چاته د مملکت استقلال ته هم خطر راولاړي. ډاکټر انورالحق اهدی ویل چې د افغانستان امنیت ډېر خراب شوی او هم اقتصادي وضعیت خنډي
بدبختانه د ټول مشکلاتو سره سره کوم شي چې مونږ اورو کوم شي چې مونږ ته خارجي او داخلي وایي چې پویوګو ډېر بد حالت دی، پویوګو سي په درد کې استي، پویوګو سي سوځيږي، ولې بدیل نشته؟ زما په عقیدا دا د ملت ته توهین دی. څه وایي بدیل نشته؟ څنګه بدیل نشو پیدا کولی؟ په خو هم متاسفانه دا خبرې مونږ ته کېدلې. زه فکر کوم څه وخت دی دی چې مونږ باید څه فکر وکړو، بس فقط ملت مونږ هر مشکل ته څه بدیل پیدا کولی شو او په هغه باندې باید څه په پوره صداقت باندې عمل وکړو.
د غونډې ته د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان لور هندي هم خبرې وکړې، خو د پخواني پاچا لور د نورو مسلو پر ځای په خپل وینا کې د افغانستان د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي پاغو سرګندونو باندې وغږېد چې په کې هغه د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو ته ناسم الفاظ کارولې دي.
و ایره ای ادم نه یو مګادر نیست ایره من نمیبخش.
د پخواني پاچا لور هندي ویل زه وایم چې دا سره بنی ادم نه دی، زه دا نه بخم، زمږ اوساسو هر یو دانه بخو. داغه خبره دومره مهمه نه ده ځکه چې پادشاه امان الله خان د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري. تر اوسه خاغلی محمدي په رسمي ډول دانه دی ویلي چې هغه د امان الله خان په حق لا ګوندي داسې سرګندونې کړې دي. خو د هغو سرګندونو ته ډاکټر سپنتا په خبرون کې داغه سرګندونې ټول افغانان ته سپکاوی او غنوي ویل چې د افغانستان ستر شخصیتونو په حق لا ناسمې سرګندونې د ټول ملت د عزت او شرف باندې تیرې دي چې تاریخ به زړه ډول کسانونه بخي. د افغانستان د والیانو ټولنه چې تیر کال د یو شمېر پخواني او برخالو والیانو په نوښت جوړه شوې، هدف یې په افغانستان کې خو حکومت والی د بهیر په وړي کېدل دي. د کابل پخواني ولی عبدالجبار تقوا وایي چې په ولایتونو کې د حکومت ریهیله په سم نه دي غزیدلې، نو ځکه د والیانو ټولنه په دې برخه کې حکومت ته ګټورې سلا مشورې ورکول شي.
هرګا درختی ریشې پوسیده داشت هیڅ وخت ازو
خغلی تکاویل هکله چې د ونی ریخي ورستی شي هیڅ کله ورڅخه د میوې د حاصل تمونه لري. دا ټولنه په پام کې لري چې د خپل نظریاتو د خبرولو لپاره یو میشتنی مجله هم خبره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
نجیبه، نوشابه د افغان خزو حال، د خزو پجبه
نقش زنان در استقلال افغانستان
خزو د هیواد پخپلواکی که چه ډول رول لوبه ولیده
د خزو غک لآشنا راژیونه سیشن بشپه اته بجه نجیبه نوشابه لامریکا غک نه د تماس شمیره 090-010-011 امریکا غک آشنا راژیو
درنو اوریدونکو اوس د مهمو خبرونو سرټکی دا شکل لا رحم زوینه
په افغانستان کې سبا د خپلواکۍ شپږنیوي مکالیزه په ځانګړم رسمه کې لمانځل کیږي د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره ټولو امنیتي ارګانونو په ګډه امنیتي پلان جوړ کړی دی په قندار کې د پولیسو او یو څارنوال ترمنځ د لفظي شخړه کې وسلوال نښته شوې چې څارنوال او یو پولیس پکې وژل شوی او یو بل پولیس پکې ټپي شوی دی د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په جګړې کې دوه افغان عسکر وژل شوي او جګړه اوس پای ته رسېدلې د میدان وردګ ولایت د رسنوي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د چک او د میرداد په ولسوالۍ کې تېره شپه د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د دوه قمندانانو په ګډون اووه وسلوال مخالفین وژل شوي دي د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې د کراچۍ په ښار کې په ډزو کې د القاعده د شبکې دوه مشکوک غړي او د استخباراتو یو افسر وژل شوی دی وسلوالو کسانو د کراچۍ په ښار کې د متحده قومي غورځنګ یا ایم کیو ایم د ګوند یو غړی ویشتلی او د هغه موټر چلوونکی یې وژلی دی په بنګلاديش کې چارواکي وایي د یو برتنوي ادبا په شمول یې درې تنه د دوه سیکولر یا غیر مذهبي بلاک چلوونکو په وژلو کې د لس لرلو په شک نیولی دی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي که چېرته د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره اتمی موافقه وشي بیا به هم دغه هیواد څوک پرې نهږدي چې په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي د سوریې و مهاجر چې یو پکې نوی زیږیدلی ماشوم هم و نن د ترکیې سرحد سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي ژغورونکي وایي هغوی کوښښ کوه چې په یوې وړې بیړۍ کې د بحر د لارې ترکیې ته لاړ شي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې به د بې پیلوټ الوتکو کارونه 50% کې زیاته کړي د ژغورونکو ډله نن د اندونیزیا په ختیځه برخه کې هغه ځای ته ورسېده چې یو مسافر وړونکي الوتکه پکې غورځېدلې ده د تایلند په چاودنه کې د وژل شوو شمیر 22 تنو ته ورسېده او په امریکا کې د سیاسي چارو په اړه د خلکو د نظریو د معلومولو په یوې تازه سروې کې ښودل کیږي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند په کاندیدانو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ د ټولو نه مخکې دی
درنو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واورېده د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ
رادیو آشنا